سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې وخت ما زیګر سلور بجې شوې تاسو موږ کله ازادي رادیو ناوړي پیل کو د دې سات په خبرونو سلن نن د سالنګ لویلار د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي د سالنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې چې د چټکتیا په موخه به دا لار سلن نن د بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي خو کوچني مسافروړونکو موټر کولای شي تګ راتګ وکړي د وزارت پر تیر ریاست میاشت کې ویلي وو د سمبولې له لومړی نیټه وروسته به د سالنګ لوی لار د بارونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ وتړل شي د دې وزارت په خبره د کار تر بشپړېدو پورې به لار تړلې وي د سالنګ لوی لار د هیواد یو له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان نه شمالي ولایتونه له پلازمېنې کابل سره وصلوي د دې لوی لارې د بیا رغولو چارې تیر کال د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې او تمه ده چې سږ کال به پای ته ورسیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي له هرو دریو افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلی دي د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وم ځپل شوی هیواد دی دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سختو ورښتونو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي د اقلیمی بدلون لکبل ازیان منشوبی خلق عاجل مرستو تارتیا لري یونیسف وړاندې ویلی وو د خپلو شریکانو په مرسته یو خوانځي او روغتیایي مرکزونو او ډیرو شمیرو کورنیو ته د اوبو او سولر سیستمونو په مرسته پاکي اوبه رسولې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي د اژانس نر پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي پروند د تورخم لاره شپږ درس د سپین بولدک لاره 22 د نیمروز د وریخم په لاره 15 شپته او د هرات د اسلام کلا لاره 1 کورنۍ بیرته هیواد ته راغلي دي دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ پرون د اگست 28 یو راپور کې ویلي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی د دې ادارې د راپور له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې څه باندې 6,03,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده په خیبر پختونخوا کې ناپیژندل شوو وسلوالو یو ځایي مشر وژلی دی د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو سیمه کې ناپیژندل شوی وسلوالو د پختون ژغورنې غورځنګ ملاتړی او یو ولسی مشر ډاکټر نور محمد پرون مخام په یو هدفي برید کې وژلی دی د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي نوموړی له خپل کلینیک څخه کور ته په لار روان و چې پټمخو وسلوالو پرې برید وکړ د دوی په خبره بریدګر له سیمې تښتېدلی تر وسه پر نور محمد چا د بریت مسولیت نه دی منلای خو په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په شمالي وزیرستان کې لورسته یو څو کلونو راهیسې هدفي بریدونه روان دي د راپورونو لمخې پر روان کال کې په شمالي وزیرستان کې یو ډیر هدفي بریدونه شوي چې ولسی مشران مدني فعالان سیاستوال دینی عالمان او حکومتي چارواکي پکې پنهه شوي دي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د شاجدا فیر د منلو خبر ورکړی دی د وزارت پرون د اگست 28 په یو اعلامیه کې ویلي دي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي بیگ بکایف په استانه کې د محمد رحمان رحماني څخه د افغانستان په سفارت کې د شاجدا فیر په توګه هرکلی وکړ اعلامیه کې وړاندې راغلی د دواړو هیوادونو موخه د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو پراختیا ده طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي کته هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی پرونه تابعام خراغلې د خبرونه ز فرشته سهاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته د خبرونه ډیره برخه د نور باستي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو په شروع کې ورزو د افغانستان په اړه یو راپور اخلو. د بشري حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر تک د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده. دغه سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد د سه شنبه په ورځ افغانستان له یو خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې دا تایید کړه چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته پر ورتګ بندیز لګولی دی. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی، تاسو اورېدلی تر بولم.
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو دا اقدام شرمونکې بللې. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د ښاغلي بینټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اراده پیاوړې کړي. په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه وه، ځکه په ټکو یې د غډلې له وړاندې بشري حقونو ته پام نه دی کړی. په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقونو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپور نه په حقیقت ولاړ بللي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو یو غورځنګ هم په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپلو جرمونو د پټولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی که څه هم د طالبانو دا پریکړه اندېښمنوونکې بولي، خو وایي ښایي ډېر اغېزه کونه لري چې د دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټولې نړۍ پیژندلې دي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
که ښاغلی بینټ له دې وروسته افغانستان ته سفر ونه کړي، د طالبانو په پیژندنه ډېر اغېز نه لري، ځکه نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو افغانانو او د بشري حقونو بنسټونو ته په دې دریو کلونو کې د طالبانو کړنې معلومې شوې دي. قتل او قتال، خپل سرونیونو، ظلم، شکنجو او نیابتي جنګونو په دریو کلونو کې وښوده چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر بل هر وخت خراب دی.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله راحل تلاش بیا وایي د ریچارډ بینټ په سفر محدودیت د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره اندېښمنوونکې خبر دی او له دې وروسته به هیڅوک نه وي چې د افغان میرمنو غږ پورته کړي.
متاسفانه له بده مرغه دا په دې معنا ده چې افغانستان یوې تیارې ته تللی او له دې وروسته هیڅوک نشي کولای چې افغان میرمنې وژغوري خو د دوی غږ واوري. که طالبان په میرمنو هر ډول ظلم کوي او که خلک وژني او که شکنجه کوي، هیڅوک به نه وي چې غږ یې پورته کړي، ځکه په رسنیو لا له وړاندې محدودیتونه لګول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې. مجاهد ویلي دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي. ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ زیګنال ورکوي. بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د نورستان امنیه قومندان په رنجن موټر د مای چاودنې کې اته تنو ته مرګ جوړ لاوخته ده. په دې اړه راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په ننګرهار ولایت کې یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د یاد ولایت درینور ولسوالۍ د شیمل قریې په کنډک کلي کې د نورستان د امنیه قومندان په یو رینجر موټر د سړک غاړې ځای په ځای شوی ماین چاودېدلې او اتو تنو ته پکې مرګ ژوبله وختې. د هغه په وینا چې پیښه نن 12:15 رامنځته شوې ده. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره د طالبانو د امنیه قومندان ساتونکي د چکر پنیت د رینور ولسوالۍ ته تللي وو چې د رینجر موټر باډی کې په لار کې د نږدې مدرسې څلور تن زده کوونکي هم کېنولي وو. ماین د موټر پورسته برخه چاودیدلې او په کې یاد څلور ماشومان وژل شوي او په موټر کې ناست نور د امنیت قومندانې اړوند کسان ټپین شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
په نور بسته د دیونی خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم. په دې خبرونه کې موږ هر اونۍ د افغان خزو سره په تړلو مسلو باندې بحث کوو او نن په دې غږی ګوچی خزی او خوارسواکی. په افغانستان کې د ماشومانو نه وروسته خای د دې هواد د هغه وګړو زیاته برخه خزی وي چې په خوارسواکی یا سوې تغذیه اخته دي. خزی په ځانګړې توګه مندواره او شیدې ورکوونکي میاندي دوی کافی خوړو ته اړتیا لري څو وتوانېږي چې د خپل سلامتۍ لپاره کافی خواړه ولري او همدارنګه خپل ماشومان هم سلامت وروسي. دا مهال یو شمېر نړیوالې ادارې چې په روغتونونو کې له خوارسواکو ښځو سره مرسته کوي وایي د هغه ښځو شمېر ورځ په ورځ په افغانستان کې زیاتېږي چې د کافي او مناسبو خوړو د کموالي له کبله په خوارسواکۍ اخته دي. په نننۍ خپرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په ښځو کې له ماشومانو وروسته د خوارسواکۍ پېښې زیاتې دي، ښځو سره په کورونو کې د خوړو په برخه کې څه ډول چلند کېږي، څه ډول خواړه افغانان په خپلو کورونو کې پخوي او خوري چې د خوارسواکۍ د کمیدو او زیاتېدو سره مرسته کوي. په دې او نورو مسلو په دې خپرونه کې بحث کوو. په خپرونه کې مو دو افغان ښځو ته بلنه ورکړې چې مدني او ټولنیزې فعالانې دي. قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم د حقونو فعاله ده. همدارنګه مو نفیسې دانش ته هم بلنه ورکړې ده، دا مدني فعاله ده. مخکې له دې نه چې دوی راسره وصل شي او ورسره خبرې پیل کړو، د خوړو نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په یو رپورت کې وویل چې دوی په افغانستان کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او له دې کبله به ونه توانېږي چې څه باندې نیم میلیون افغان میرمنو ته قوي یا پیاوړي خواړه برابر کړي. دغه کار دی چې د ادارې تر اوسه پورې کاوه او ګڼو افغان ښځو ته د روغتونونو او بېلابېلو ادارو له لارې په افغانستان کې ځانګړي خواړه برابروي، خصوصا هغه ښځې چې په خوارسواکۍ د اخته وي یا د اخته کېدو ویره. یاد سازمان زیاته کړې ده چې په 2023 کال کې پر میاندوارو او شیدې ورکوونکو میاندو د قوي خوړو د ویشلو لارې 1.1 میلیون یعنی څه باندې 1.5 میلیون میاندو سره ملاتړ کړی دی، خو له دې نه څه باندې 1.5 میلیون ښایي نورې تمویل نه کړی شي. راځئ په دې اړه باندې رپورټ اورو، وړاندې بیا په خپرونه کې په موضوع باندې وړاندې بحث کوو.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا له افغانستان سره د خپلو مرستو د کمولو خبر ورکړی دی. WFP په اگست په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله به له دې وروسته 6 لک افغان میرمنې قوي یا پیاوړي خواړه ترلاسه نه کړي. یاد سازمان زیاته کړې چې دوی په 2024 کال کې پر امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د قوي خوړو د ویشلو له لارې له 1.6 میلیون میندو ملاتړ کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې په موخه یې له یاد شمېر ښځو سره مرسته کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې له 1 کال څخه کم عمره ماشومان لري، د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د ویش د کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه خواړه یې پر ماشومانو ډېر ښه لګېدل او غواړي چې دغه مرستې زیاتې شي. نسرین د دو ماشومانو مور ده. هغه وایي چې د WFP لخوا د خوراکي توکو په مرستې سره توانېدلې چې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. نسرین ازادي راډیو ته وویل:
زه یو ښځه یم چې په کور کې یم، د کور میلمن یم. د هغو خوړو تر څنګ چې په کور کې خپل ماشومانو ته ورکوم، دا قوي خواړه هم ورکوم. ډېر ښه پرې لګېږي، اغېزمن دي. که دا مرستې د دې پر ځای چې پرې سي دوه برابره سي، ډېر خوشحالېږو.
د ننګرهار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور مینه هم وایي چې د سمې تغذیې د نشټوالي له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته شیدې ورکړي.
درې ماشومان مې دي او د وچې شیدو ماشوم ده، هغې ته شیدې اخیستلی نه سم، دونه اوس هم نه لرم چې شیدې ورته واخلم. زاړې وږی سخته یې، نشته روپۍ مې نشته
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ډبلیو ایف پی اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې یوازې 1,000,000 ټنه خوراکي توکي پر خلکو وویشي. له دې سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان له 90% څخه زیات خلک د خوړلو لپاره دومره خواړه نه لري چې بسنه وکړي، او دغه شان 12,000,000 کسان یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون میاشت په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې هره ورځ 24 میندې او 168 ماشومان د امیدوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. نور بس دې خپرونه ده، او نن موږ په دې خپرونه کې په دې بحث کوو چې ولې په افغانستان کې له ماشومانو وروسته په خوارځواکۍ باندې تر ډېره پورې ښځې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیر یو کال کې د 1,500,000 هغه میندو سره مرسته کړې ده د خوړو په برابرولو کې چې یا میندواري دي او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، او دوی په خوارځواکۍ باندې اخته دي او یا لږ تر لږه د اخته کېدو ویره و چې لا دې ژغورل شوي دي. په دې اړه باندې مو مخکې ریپورت واورېده. که تاسو په دې موضوع باندې نظر لرئ چې ولې له ماشومانو وروسته ښځې هغه ډېر شمېر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته کېږي، سببونه یې څه دي، ټولنیز عوامل یې څه دي، کورني عوامل یې څه دي، روغتیایي عوامل یې څه دي او سیاسي عوامل یې څه دي، په دې که کوم نظر لرئ کولی شئ زموږ د واټس اپ په شمېره 00 24 20 301 په دې باندې راته زنګ وهئ. مخکې له دې نه چې خپرونې ته وړاندې دوام ورکو، باید ووایو چې په افغانستان کې بیلابیل کلتوري کورني سببونه هم شته دی. په دې برخه کې بې وزلي یا عمومي د کورنیو غربت بله یوه مسله ده. په بچیانو ته د میاندو ډېره پاملرنه چې د کور ښه خواړه بچیانو ته ورکوي او خپله کوشش کوي چې ډېر څه ونه خوري یا په ځان باندې کم کی. نور داسې دلیلونه شته دی چې د ښځو د خوارځواکۍ سبب کیږي. راځئ د یو اوریدونکي څرګندونې واورو په دې اړه باندې. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی ریحان صاحب محترمه، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. په دې لیم چې څه یاست؟
سلامت اوسی، ستړی مشې خپرونې ته خادم صاحبې.
بله وای که ښاغلی ریحان صاحب محترمه، نظر دې ښکلی دی. اختر محمد خادم یم د هلمند واشر ولسوالۍ.
مننه خادم صاحب، موږ په دې باندې نن بحث کوو چې له ماشومان نه وروسته ولې په کورنیو کې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي. خوارځواکۍ هغه ناروغي ده چې د قوي او مناسبو خوړو د کموالي یا نه خوړلو له کبله رامنځته کیږي، او که په وخت درملنه ونه شي یعنی وژون کیده. ولی د تاسو فکر باندې په ټولنه کې په افغانستان کې خزي ډيري له خوارزواکي سره مخ کیږي؟
ډېره زیاته مننه ښاغلی هم ته محترم. زما په نظر باندې زموږ د افغانستان دود او کلتور چې دی تر ډېره بریده پورې هغه نارینه کسان هم چې دي یعنی تر ښځینه نازولي دي، هغه کوم قوي خواړه چې دي هغه دومره زنانه یې نه خوري لکه نارینه. د هغه کسان هغه ښځینه چې هغه امیدواره وي یا ماشومان یې تازه زیږولي وي هغوی ته دومره پام نه کېږي. هغه که څه هم ډېره اړتیا لري باید قوي خواړه وخوري.
خادم صاحب غږ پرې شو. زه مور سره په دې کې موافقم چې واقعا په افغانستان کې تر ډیره پورې د کورنۍ توجه هغه که د خوړو په برخه کې او که په نورو برخو کې په نارینه وي یا په سړیو وي، نو ښځو ته ډېر کله په کلو او بانډو کې به مو لیدلی چې ښځې د نارینه وو هغه پسمانده چې ورته وایي کله چې نارینه ور د سرخان راټول شي بیا ښځې ورته کینی. خادم صاحب وبخښئ ټلیفون مقطع شو، بیرته راسره وصل شوي. نو د تاسو فکر باندې ما ځینو کلو او اطرافونو کې لیدلی دي چې سړی ډوډۍ وخوري بیا له سړیو چې شی پاتې شي هغې باندې ښځګله راټول شي او هغوی بیا وروسته خوري، نو تاسو فکر کوئ چې ډېره توجه سړیو ته ده په خوراک کې او ښځو ته ډېر پام نه کیږي؟
محترم سلامونه.
وعلیکم سلام، ستړی مشي.
خدا پاک دیمان قبل کا سام محترم استاد سے ہمیشہ نا اوردن کی عبد الہدا تعالی مد شائستہ ہلمند سخر
اتل سب ستڑے مشل ہلمند سخر ما وقتل نن پخ پرونه کی مک پدی باس کو چی ولی لما شومان نو ورستا خزی پ خوارزواکی پ افغانستان کی ډیر یخت کیگی. خوارزواکی اغا ناروغی یا سیستون زدا چی دی کافی خوړو د نشټوالی لکبله پ یو څوک یخت کیگی، پ زنګړی توګه ما شومان پ ډیر یخت کیگی او پ دویم قدم کی دی اغا خزوش میر پ افغانستان کی ورس پورس زیاتیږي چې په خوارزواکۍ اخته دي. علت څه دی؟ ولې دا سړی کم اخته کیږي په دې ناروغۍ باندې او ښځې ډېرې دي؟ فکر کوي چې ښځو ته څوک خواړه نه ورکوي که څنګه؟
قربان سمان الله، ډېر ښایسته موضوع مو ټاکلې ده. الله مو قدر وکړه. همیشه مو د اورېدونکو دپاره ښایسته موضوع راوړي خپرونې ته، خدای دې قدر وکړه. انسا محترمه، خبره داسې ده واقعا لکه دغه رپورټ چې دی خبره داسې ده انداله چې په افغانستان کې مثال د خلکو اکثرو اقتصاد چې دی ډېر سخت ضعیف دی. نو زما په فکر و نظر باندې دغه اقتصادي مشکلات چې دی اصلي لوی لامل بیا دغه یو بل د خوارزواکۍ چې مېرمنې مثال د خبرې په خوارزواکۍ اخته کېږي. انسا محترمه، یو خو دا خلک چې دی دغه چې دی نه مراتي انسا محترمه، ځکه چې مثال د خبرې خدای پاک هر انسان ته حق ورکړی دی چې مثال د خبرې د امام صاحب مذهب دی، مثال د بل مذهب دی، د دوه کالو د دوه نیم کالو چې ماشوم باید چې بل ماشوم سړی وزېږي. انسا محترم، اکثره کورنۍ چې دی دغه دغه توجه نه کوي، پرله پسې ماشومان چې دی راوړي. هلته باره مېرمنم خو انسا محترمه خوارزواکي سي، زما په فکر و نظر باندې یو عامل دغه دی او بل دغه خوارزواکي چې د انسا محترمه په نارینه وو کې هم لا زیاته ده. داسې نه دي چې یوازې په ښځینه وو کې، ته باور وکړه نارینه هم دغسې دي، ماشومان هم دغسې دي. نو اقتصادي مشکلات انسا محترمه، پخوا د بهرنیو موسساتو په دا کلینیکانو کې دا مېرمنو ته یو رقم وړه ورکوله دغه د سوی تغذیه په دغه باندې. نو اوس اکثره روغتیایي مرکزو ته چې زه تللی یم انسا محترمه، هغه مرستې درېدلې دي، هغه خواړه مثال د خبرې اوس مېرمنو ته نه رسېږي. نو زما په فکر و نظر باندې انسا محترمه لوی لامل یې دغه دی چې د خلکو پاکر دي، مثال د خبرې اقتصادي مشکلات دي، دغه وجې سره دا مېرمنې په خوارزواکۍ اخته کېږي.
واقعا لکه تاسو چې ویل چې پخوا په دې روغتونونو او کلینیکونو کې ښځو ته یو ډول مقوي خواړه ورکول او هغه خواړه اوس نشته دی. دا د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان او ځینو نورو موسسو لخوا برابرېدل، او دغه د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې دوی بودیجه نه لري او له دې کبله لږ تر لږه دوی شاوخوا 2 میلیونو ښځو سره پخوا د دې مرسته کوله، اوس وایي لږ تر لږه 0.5 میلیون یا څه باندې 1 میلیون افغان ښځو ته نور دغه خواړه نشي رسولی. نو د تاسو فکر باندې په کورنیو کې څه پکار دي چې ښځې کافي خواړه ترلاسه کړي او خواړه وخوري؟ ځکه د مونږ په کورنیو کې سړی ناست وي د سرخان ته ښځې ورته تاویږي. ما په روژه کې لیدلی دي چې ښځو به هم روژه نیولي، سړیو به هم روژه نیولي، خو سړی اول ډوډۍ وخوري، ښځې روژه ماته کړي، بیا وروسته خواړه خوري. نو خواړه خو د انسانانو یو لومړنی حق دی او هماغه چې په اصطلاح سي پذیره دي، هغوی ته باید پکې ډېره پاملرنه وشي. څه کیدلی شي په کورنیو کې چې دغه د خوړو ویش حداقل منصفانه وي؟
قربان سان سان محترمه د موضوع ته باید کورنۍ مجیده توجه کی د سونه کی هم سان محترمه بیان خصوصا هغه مېرمنې چې مثال ماشوم لري یا د شیدو ماشوم لري شیدو ماشوم ته ورکیزه که په دغه وخت کې شیدې اکثر مېرمنې مثال د خبرې زیاتې د خوراکي سره مخامخ کیږي هم سان محترمه نو بل دادی وس الحمدلله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې روغتیاي مرکزونه سان سان محترمه یو سړی کولای شي چې مثال د خبرې یو روغتون ته ورسل ته مثال یو رقم ګولې ورکی دغه د پاره شي مثال د خبرې یو مېرمن په خوراکي اخته یی دغه سی ګولې ورکی اکثر خلک په سرو ګولې باندې پیژني ان سم محترمه شي دا ډیره طاقتې ګولې دي دغه سینور په روغتون کې ان شاء الله الحمدلله موږ خپل په ډاکټرانو باندې امید سره خدای ته تمه لرو چې یو شی په کلینیک کې د مېرمنو سینه ګرځي نو که څوک لاس رسي ولري روغتیاي مرکز ته دغه زما په فکر ډیره شلار ده او کورنۍ دې ته باید توجه وکړي ان سم محترمه ځکه چې دا داسې پړاو دی ما مخکې اشاره ورته وکړله چې اکثر مېرمنې چې داسې دي په داسې وخت کې چې یا د امیدواري په وخت کې یا داسې ماشوم چې مثال پرتې ولري دا تی ورکوي په دغه وخت کې ښځې د خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي ان سم محترمه زه په خپله یو دکان یم ماته دوه نه رامعلومېږي دلته موږ د مځکې دي یو کښت په وکړو ان سم محترم هغه کښت چې ورسېږي په وران بل کښت په وکړو بیا امبارو شی نه ورکړو د مځکې ته ته باور وکړه دا کښو دا اصول دوه نه کمزوري دوه نه کمزوري ان سم محترم چې هیڅ حاصل نه کوي نو یو مېرمنه مثال د خبرې زموږ په فکر باندې چې کال په کال ماشوم زیږي نو هلته خوراکي دغه نه ولري مثال د خبرې خوراکا کمزوري نو بار خامخا ماشوم په خوارځواکۍ اخته کېږي ورسره په څنګ کې هغه مېرمنه په خوارځواکۍ اخته کېږي ان سم محترم نو باید روغتیایي مرکزو ته هر څوک لاسرسی ولري باید مېرمنې ورولي
مننه کوو سلامت اوسي په ځانګړې توګه په روغتیایي مرکزونو کې هم خداد چې د افغانستان خلک خپلې لونې خونځي او مکتبونو ته واستوي او د طالبانو حکومت هم په ځانګړې توګه د ښځو زده کړو ته اجازه ورکړي تر څو ښځې وکولی شي په ټولنه کې هغه که د طب په برخه کې دي که د ډاکټرۍ په برخه کې دي که د کار او روزګار په برخه کې دي خپله په ټولنه کې ونډه ولري او وکولی شي چې سهم واخلي تر څو له دغه ډول ستونزو سره مخ نشي. زه مننه کوم له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم راخلم له هغې وروسته خپلو میلمنو ته راځو چې قمر نیازی ده. مهرباني څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم اجمل صاحب ام صاحب ته سلامونه او احمد کنداری ته او صداقت ته سلامونه او اجي صاحب ته خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به اس او یو ځنګړی سلام دې ځنګړو میلمنو ته کوم خدای دې خوشاله کړي لاله لونه ما له هلمند ولایت څنګه نو لسوالیه څخه
لاله لونه سب ستړی مشي خبرونه ته نو ته اوس رښتیا د لونی تخلص ولې کوي؟
بله ونی تخلص خیر نو یو لږ دغه ورګاده کوم وای ځواني د لیونتوب دی چې زه مرانه غواړم جانانه پر دې کوم عمر شیخی مرانه غواړم دې پښتنه مراسه کوم مننه خیر څه
ځکه چې زه د تاسو پیغامونه ډیر اورم او تاسو ته خلک ډیر سلامونه مستی مننه کوم. د موږ نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په لومړني قدم کې د ماشومانو د خوارځواکۍ تعداد زیات دی، یعنی په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته ماشومان زیات دي. په دویم قدم کې ښځې زیات دي، هغه ډله کې چې په سوې تغذیه یا خوارځواکۍ اخته دي. ځینو موسساتو لکه د خوړو نړیوال سازمان هم مرسته کوله، اوس دوی هم وایي چې بودیجه نه لري او لږ تر لږه نیم میلیون څه باندې نیم میلیون هغه ښځې چې پخوا دوی ورسره مرسته کوله سکالې به دوی ښځو سره مرسته ونه شي کړلی. د ما سوال له تاسو نه دا دی چې ولې په ښځو کې د خوارځواکۍ هغه کچه لوړه ده؟
لوړه د خیر سه کور ودان ان صاحب مهم خبر خوم دغه د واقعیت یو دغه د خوارځواکۍ چې د واقعیت د افغانستان کې بیا خصوصا په پښتنو کې واقعیت به خبره ده. د پښتنو چې دی د یو رقم سختداري زده دا چې کله مې المره ولی ما خپل په قربانو کې لیدلې دي او حتی څه نه څه به کېدای شي په لسو تنو په شلو تنو کورو کې مثال په ډول یعنی خپل په شخصي کور کې یو سړی داسې چې سخت دریز دی نه یعنی پر کور پر ښځو باندې وشو زور سوی نه لري هغه لکه څنګه هغه خلک چې یا به آباد یا مشر ورور دی یعنی ښځو ته بس وایي چې بس نه یوازې تاسو بس موږ ته راپخوي او راخشتوي بس موږ خورو که مېلمه و هم زموږ دا دی مثال په ډول که تاسې وږي پاتېږې او واقعیت خپل په قریبانو کې مې هم لیدلي او زیات وخت مې خپل په کور شخصي کور کې هم لیدلي دي ځکه چې په کم نظر ښځو ته کتل کېږي نه. بیا زه پر هغه باندې یو څه لږ انتقاد کوم باید داسې ونه شي ځکه چې ښځې په نس باندې ماشوم ګرځي یا مثال په ډول نور داسې تکلیفي کارونه دي، ځکه چې ښځه د مثال په ډول تر نارینه د ډېر تکلیفو سره مخامخ ده. نو دا د بس پښتانه دي یو څه، او بله دا خبره دغه کوم د کلینیکو خبره چې تاسو وکړله، دا کلینیکو کې هغه مثال په ډول په افغانستان کې هغه ډېر کلینیکونه واقعیت زه د کلینیکو والا سره ډېرو سره پېژنم، د ډاکټرانو سره هغه کار چې دی هغه پر وایسته دی، هغه که پخوا و هم چاته نه رسېدله نو باید کچه په دې خاطر هم لوړه سي، او که و هم مثال په ډول هغه پر وایسته خلکو ته رسېدله نو وایسته له علاقه ورکې چیرې لري ابل یې چیرې لري، مجبوره دي داس خلک جنري او سړي ان صاحب زما په لاس یو داسې غوټه راکړه، بیا ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا چې ول دا به پلانکي سړي ته ورورسه، بیا ما ورته وویل چې دا خو خامخا ګورم چې ورسوم، وایي چې مه ګوره، ما ورته وویل زه خیر دی وږی ګورم، مارې وویل چې دا دوه نشی نه دی، دغه دې چشتي هغه مواد ورته را دغه کړي و، داسې په خلطه کې ورته را غوټه کړي و، وایي دا مواد در سره ویسه، دا پلانکۍ په چاو پرې خوري پلانکۍ ډاکټر صاحب، دره مې ورته وویل، ما ورته وویل د خدای دوستانو هلته خلک د خوارځواکۍ او د غوسه مرسو مازداره ورځ د کلینیک و مخته دي، دا ماشومان وینم یا دا ښځې وینم په قطار کې درته ولاړې، دی و خپله کوروالا په دې کلینیک کار کوي، ما ورته وویل دا غوسه زاره درته وچاودله، ته وادي ورې د خلکو کې د چاو دپاره ورسته مال، ولې د خدای نه بېرېږې، ولې د رسوله نه بېرېږې، ولې د دا کونډې و د دا یتیم حق په خلکو باندې خوري، دا خلک به خود
دا پښتانه د سیو رقم د غلا تاسو فکر باندې چې منګه ما په کورنیو کې دغه عدالت لک تر لګه په خړو کې نه کوي، ځکه دا د ما خپل تجربه مم دا وایي چې څومره چې ما په دې کلیوالي سیمو کې لیدلې دي، مخکې مم د دې یادونه وکړه، سړیان کینی ډوډۍ وخوري یا بیرون په اجره کې وخوري لملمنو سره، یا په کور کې خزي بیچارهګانی ولاړی، بیا نو په دې هیله چې کله سړی یو صفات شول هغه ته بیا سره کینی راټول شي، او کله سړی یو صفات نه ونو هم د سپل وګا ناسي، په دې حال کې چې خزي پرته له دینه چې مندواری کې یا په نورو وضعیتونو کې ډیر خوړو ته اړتیا لري، یا ماشوم ته شیدی ورکوي خوړو ته اړتیا لري، ډیر زیات د کور کارم کوي، ټول ورځ جارو کوه اخلی پخلی کوه، یا که بیرون کار کوي دفتر ته ځي یا بل معلمه، یا خو یعنی له سړیو سره سم هغه انرژي مصرفوي، خو خواړه بیا کم وي، او کله چې په مرستو کې هم دا ډول درغلي نو واقعا چې په دې هغه څه چې دي یو خوارځواکي خزی یا ماشوم لپاره ای هغه یو داسې سړی چې ښه چاغ یو ښه صحتمند دی، هغه ته چې ورسیږي فکر نه کوم چې د هغه صحت ته دې هم کومه ګټه وکړي، بلکې زیان به ورته کوي او د یو بل ناروغ حق خوري. مننه کوو لالا لیونی له تاسو کورم آباد، تاسو همیشه د موږ په خپرونو کې برخه اخلئ. زه همدې سره راګرځم خپلو میلمنو ته، قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې دا فعاله ده، نفیسه دانش مدني فعاله ده. اغلې نیازی موږ له څو اورېدونکو سره خبرې وکړې او په دې ترې وپوښتل شي ولی لکه اصلي موضوع دا ده چې په وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي دوی له شاوخوا 200,000 یا 200,000 افغان ښځو سره دغه د مقوي خوړو په برخه کې مرسته کوله، د بودیجې له کموالي له کبله لږ تر لږه د څه باندې 1.5 میلیون ښځو سره نوره دا مرسته نشي کولی. سوال دا دی چې خیر د خوړو د نړیوال سازمان قضیه خو به پرېږدو چې پیسې لري نه لري، مرسته کوي که نه کوي، ولې په افغانستان کې له ماشومان نه وروسته د ښځو د خوارځواکۍ پیښې زیاتې دي؟ ټولنیز، اجتماعي، سیاسي سببونه دي؟ تاسو فکر باندې څه دي؟ ځینو اورېدونکو هم په دې اړه تبصرې وکړي.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. دا جوته ده چې دا حالت راتلونکی و، د افغان میرمنو وضعیت ته په کتو سره دا خوارځواکۍ کچه لوړېدل کې کوم شک نه و، بلکې دا فاجعه راتلونکی و او راغی. په شروع کې خو موږ د کورنیو څخه که پام وکړو، د کورنۍ څخه صحیح توجه نه کیږي میرمنو ته، حق به وایو چې هغه څه لکه تاسو مخکې یادونه وکړله چې لومړی به نارینه ډوډۍ خوري، زموږ په لرې پرتو سیمو کې ولسوالیو کې همدا شانتې ده، یعنې زه خپله د هلمند ولایت څخه یم، دا اوس د ورور د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې هم کولې، ولایت کې دا ډېره د هغه خبره زه ورسره وایي، حیا دي زنانه راسره ده، یعنی دوی ته دوی ښځې نادیده نیسي د ټولنې څخه، یعنی شرمېږي پې باندې، هر ورته دریږي. نو څنګه به د هغه صحت ته پاملرنه وکړي، څنګه به د هغه د تعلیم غوښتنه وکړي، او څنګه به د دې فکر ورسره وي چې هغه هماغه ښځه ده چې کور ورباندې ودان، ده هماغه ښځه ده چې ماشومان راوړي، نسلونه را موږ ته دغه کې روزي یې راته پیدا کوي او بالاخره وړاندې کوي ټولنې ته. نو دا توجه ډېره کمه ده د کورنیو له خوا څخه. بیا که راسو د کورنۍ څخه وروسته اوسنی نظام سره په راتګ دغه کچه نوره هم لوړه سوله، دغه بې توجهي نوره هم لوړه سوه، ځکه چې نظام چې کله ښځو ته حق حقوق ورنه کړه، دوی یې د تعلیم د حقه محروم کړه، د کار د حقه یې محروم کړه، په کورو کې یې کېنوله. نو دلته نارینه هم یو ډول نور په کور کې هم نور هغه خپل اقتدار یې نور هم قوي وموندله، او خپل ځواک ساتلو دپاره یې نور هم ځان یو حمایت کوونکی دولت یې شاته ولیدله، چې د نارینه وو حمایت کوونکی ده او د ښځینه وو په سر ټکولو لپاره راغلی دغه نظام. نو نور هم دوی په کورو کې هغه سیستم نور قوي کړله، مرد سالاري سیستم. دلته نور هم ښځې ورټل شولې، وځپل شولې، روحي او رواني تکلیفونو باندې هم اخته شولې. یو ډول دوی خپله ناامید دي، ناهیله دي، خپل خوراک ته خپل صحت ته توجه نه کوي. د بلې خوا څخه اقتصادي مشکلات، بیکاري، بیروزګاري، د کمبود د معاش د نارینه وو چې هغه مشکلات نه پوره کوي، او د لوړ قیمتونو له وجې څخه چې هغه څه چې دوی ته اړتیا څه ضرورت څه چې دوی باید رانیسي وي خوري تغذیه سي ورباندې، هغه هر څه نشته ورته مهیا. نو فلهذا دا ټول هر څه له شاوخوا څخه پر ښځو باندې یو ډول فشار وارد کړه، یو ډول فشار راغله چې بالاخره دغه فاجعه ځینې راغله، او ویره یې دا ده چې دا فاجعه به نوره هم دغه کچه به نوره هم لوړه شي، نوره به هم لوړه شي، نوره به هم لوړه شي، چې بالاخره به څه وشي. سعید، موږ مسلمانان یو الحمدلله په الله باندې باور لرو، خو الله هم هر څه دپاره یو سبب پیدا کړی ده، هر څه ته یو وسیله پیدا کړې ده. نو متاسفانه چې د نظام پر اتاک سره نور هم د ښځو وضعیت کمزوری شو، او ښځې نور هم خپله ذهنن او جسمن کمزوري دي. نو د دوی څخه به څه توقع وشي چې نوي نسلونه به څنګه وي، او څه ډول به نوی نسل دوی دنیا ته راولي، او څه ډول به دا نوی نسل دوی وروزي.
واقعاً چې هر شی باید یو وسیله ولري. په افغانستان کې یو عام متل دی، وایي چې له لوږې څوک نه مري یا له لوږې نه هدیرې نه دي جوړي. خو دا متل که څه هم ګڼ خلک به پرې باور لري، خو لوږه داسې لوږه په هیچا نه راځي چې هغه وږې یو ډوډۍ ور ونه رسیږي او یو ځای کې وغورځیږي. اگر چې داسې پیښې هم په نړۍ کې شته دی، په ګڼو هیوادونو کې، حتی په افغانستان کې هم شته دی، چې خلک د شپې په نهاره ویده کیږي، رپورټونه شته دی، ثبوتونه او دلایل شته دی. خو خوارزواکی یا سوی تغذیه چې د افغانستان میلیونونه ماشومان پیاخته دي، میلیونونه ښځې پیاخته دي، دا هماغه ناروغي یا تکلیف دی چې له لوږې یا کم خوراکۍ نه راپیخیږي. او که موسسات او نور خلک له دغه ناروغانو سره چې په خوارزواکۍ اخته دي مرسته ونه کړي او روغتیايي مرستې ورسره ونه کړي، لکه د یو مریض درملنه چې کوي، نو دا انسان وژلی شي. همدا اوس هم ګڼ ماشومان له خوارزواکۍ نه مري. دا بېله خبر ده چې څوک بیا دا مني چې دا له لوږې مړ شو، او که نه بیا دا وایي چې نه، له خوارزواکۍ مړ شو. هر نوم چې ورکوي، خو کافی خواړه چاته ونه رسیږي، صحت ورځ په ورځ خرابیږي، او بالاخره ژوند له لاسه ورکولی شي، چې د خدای پاک یو لوی نعمت او تحفه ده. نفیسه دانش هم را سره یو ځای شوې ده په خبرونه کې. اغلی دانش، مونږ یو څه بحث وکړه، تاسو ډیر وخت نه نیسو تاسو په لاره کې، دا راته ووایه چې مونږ په دې غږیږو چې ولې په ښځو کې خوارزواکي زیاته ده په افغانستان کې. د تاسو فکر باندې دغه د ښځو په کار باندې بندیز څومره په دې کې رول لري؟ ځکه پخوا یو شمیر ښځو په بیلابیلو ولایتونو، مرکز او دې سیمو کې کارونه کول، روزګار یې کوه، یو څه عواید لارل چې د کورنۍ عوایدو سره یې مرسته کوله. دا څومره یو سبب شوی دی؟
سلامونه ستړي مشه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. او به خیر ډېر زیات چې تلاره کې یم، او بیا هغه بس پاره چې څنګه غېدم نشم، خو بیا هم او به غېګو. معلومه خبر ده نو چې کله په هر برخه کې خزینه او ته په دغه نظر باندې کتل کیږي چې دویم جنس ته نو پاتې شو د خوړو سازمان چې بیا دوی وایي چې زیاتره ښځې په افغانستان کې د خوارزرکۍ سره مخ دي. نو معلومه خبره ده خو دا د یو نسل تباه کېدل دي. مخکې چې ښځینه په وظایفو وي یا کولی شي یو څه حد سره خپل هغه ضرورتونه پوره کړي، نو اوس هغه حق هم ترې اخیستل شوی دی. نو معلومه خبره ده چې د خوارزرکۍ هغه شمېر به هم لوړېږي او د دې تر څنګ دغه بد اثر به په آینده نسل باندې هم راځي، ځکه یو مور که چېرته صحیح تغذیه ونه کړي معلومه ده چې د هغه اولاد به هم صحیح تغذیه نه کوي، همداسې به ماشومان هم د خوارزرکۍ طرفته ځي، صحت به د آینده نسل هم خرابېږي. نو د دې په حساب باندې ضرور ده چې ښځینه برخې ته توجه وشي. دا چې مثلا یوې کورنۍ کې کېدای شي یو نارینه عاید ونه ګټي، یوه کونډه اوسېږي، آیا داسې یو څوک ورغلي د هغه پوښتنه یې کړې ده چې د ماشومان څه خوري؟ دغه کونډه چې کومه ګټه وټه کوي دا چې اوس اخیستل شوې ده، د دو حالات به څنګه وي؟ نو دا هغه ګزینې دي چې موږ لا هم د خوارزرکۍ طرف ته وړاندې کوي، او زموږ په وطن کې دا چې ګرافې په لوړېدو ده، نو یوازینۍ حالت هم دا ده چې موږ دویم جنس ګڼل کېږو، لا هم هغه شته حقونه هم له موږ نه واخیستل شول. نو اوس چې دا حقونه موږ نه واخیستل شول، نو خوارزرکۍ خو یو عادي خبره ده، باید راشي. او د دې تر څنګ باید هغه متوجه اوسو چې نورې غټې غټې فاجعې راشي، د خوارزرکۍ وجل کېدل، د نسل تباه کېدل، یو محرومه نسل هغه د پوهې او د دانایي دغه وي مخالف وي د هغې سره مخ کېدل، او د دې تر څنګ له موږ نه ډېری د انسانیت هغه صحیح ګزینې اخیستل کېږي. د یوې لویې فاجعې منتظر باید اوسېږو، نه دا چې موږ د دې ته خوشبینه اوسېږو چې دغه شیان باید حل شي. نه، حل کېدلو والا نه دي، بلکې لا هم مثلا هغه ډېر دغه مثال به درکړم چې د معلمانو هغه معاش چې 15,000 کوو، البته په ښځینه وو کې، دوی هغه استادان نه پوښتنه کړې ده چې په ښځینه وو کې څنګه استادانې دي، او دغه استادانې چې دوی معاش دوی کم کړه که نه، دوی چې زیاتره کونډې دي چې زه له نږدې نه هم پېژنم، دوی هم په دغه معاش باندې د کور کرایه ورکول، هم یې مصارف کول، هم یې خپل دغه اولادونه پرې ساتل. اوس هغه معلمانې به څه کوي؟ 15,000 روپو باندې به دوی اوله کم کار وکړي. نو زما په نظر کېدای شي په افغانستان کې دا یو سرتره ټول د هېواد نیول کېدل وي په خوارزرکۍ باندې. یوازې هغه کسان چې نارینه ښې وظیفې لري او د دې تر څنګ دولت کې مطلب ښه ونډه لري، هغوی کېدای شي ژوند یې هم پر مخ لاړ شي، نور عادي کسان
ما زه غواړم تاسو دا د عمومي بېوزلۍ خبره وکړه او د ښځو د عوایدو د کمېدو. زه غواړم فقط یوه پوښتنه درنه وکړم، بیا درسره خدای پاماني په دې کوم چې تاسو په لاره کې موږ سره چې د طالبانو کوم ملاتړي خبرې کوي، هغوی کله ناکله موږ ملامتوي، تورنوي مو چې تاسو مازې تبلیغات کوئ، خلک په نس ماړه دي، خوشحاله دي، هر سړي ته ډوډۍ رسیږي. آیا واقعا غربت او بېوزلي زیاته شوې نه ده؟ او لپخانه دغه البته دا د ځینو اوریدونکو نظر دی، دوی وایي چې ټول خلکو ته هغه کافي خواړه رسیږي، خوښ دي، سوله ده، امن دی، ډوډۍ شته، کار شته، همداسې ده که نه ستونزې شته؟ مور له وږي د حال نه خبر نه دی.
نه نه نه، مور د وږي له حاله خبر نه دی. که چېرته راشي داسې نږدې نه به در سره خلک معرفي کړم چې هغوی مخکې څه حالت لري، اوس څه حالت لري. دوی صرف هغه حلال رزق دغه اخیستی دی، د خلکو نه زمینه اخیستې ده، نور خلک خو په حرامه نه غواړي چې وګټي، صرف په حلال لاره باندې غواړي چې وګټي. ډېر لنډ مثال به درکړم چې ما په دې باندې ګزارش هم جوړ کړی و، د سړکونو کې چې کوم دوکانونه چپه شول که نه، کورونه شرکتونه وران شول، هغوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. تاسو یو ځل پوښتنه وکړئ، نه نه ده برابره شوې تر اوسه پورې، حتی معامله ده شوې چې دوی باید
د نفیسا دانش خبرې موږ سره قطع شوې. یو اوریدونکی دی، له ده به واورو. بیا زه د یو اوریدونکي پیغام لرم، هغه اورو، تر هغې وروسته بیا اغلې نیازۍ ته راځو. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډېره زیاته مننه کوم، محمد انیب الهام یم، د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ د سپینو مرغانو اوسېدونکی، خو فلحال د زابل مرکز کلات نه تاسو سره خبرې کوم. یو سلام خادم صاحب ته، لادا لیونی صاحب ته، همدارنګه توخي صاحب ته،
سلامت اوسئ. ښاغلی الهام، مونږ نن په دې غږیږو چې په افغانستان کې له ماشومانو نه وروسته ښځې هغه ګڼ شمېر جوړوي چې په خوارځواکۍ اخته دي یا سوې تغذیه، چې یو ډول ناروغي او روغتیایي ستونزه ده، او که درملنه یې ونه شي او په وخت باندې روغتیایي مرستې ترلاسه نه کړي، مرګونې ده، وژونکې ده. ولې ولې ښځې له ماشومانو وروسته ډېرې په خوارځواکۍ اخته کیږي؟
ډېر زیاته مننه کوم ان صاحب، تاسو دا ډېر ښکلی او پر ځای باندې موضوع ټاکلې ده. په افغانستان کې که وګورو، موږ ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، خاصتا
د ښاغلي الهام غقت شو. راځي یو پیغام واورو د هلمند نه. یو اوریدونکي هلته د ښځو د وضعیت په اړه باندې پرېښی، بیا وروسته خمر نیازی چې خپل هم د هلمند اوسیدونکي ده، له هغې به واورو چې آیا دا اوریدونکي چې څه وایي همداسې وضعیت دی په ټولنه کې که نه.
ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډېر ظلم کېږي، ډېر په داسې توګه مثلا د ښځو ته د غلام په سترګه ګوري، د هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق نه دي ورکړي ښځو ته. ښځو ته ډېر داسې د غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځو ته. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې، د په دښتو کې، په د ولسوالیو کې، په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښۍ، دلته د ښځو سره ډېر زیاتۍ کېږي، ډېر ظلم ورسره کېږي. حکومت نسته، قانون نسته، څوک نسته چې غږ یې واوري. د ښځو سره هر رقم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي، ظلم ورسره کوي، ډوډۍ نه ورکوي، هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نسته، څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا را ولاړ شي حکومت ته ورسي، حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. ډېر خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی، هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورځه وه، د څوارلس کالو نجلۍ وه، د اتیا کالو سپین ږیري ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند داسې انسان، دا ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې، په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي، یو پسه یو داسې خرڅېږي، دا ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه دا چا کالو سپین ږیري ته ورکوي، او حکومت امنی بلانو دا رقم کار.
دا یو اوریدونکی و چې موږ ته یې پیغام پرېښی و. اغلی نیازی، تاسو په ځانګړې توګه په دغه سیمو کې بلد یئ، په هلمند کې. دا د هلمند نه و دا پیغام، یوازې هلمند نه بلکې دا د ټول افغانستان د کلیوالي سیمو حتی په ښاري سیمو یو تصویر او شکایت دی. دوه مسلې پکې وي. یو دا چې په ټولنیز او اجتماعي توګه له ښځو سره بد چلند کېږي، ان تر دې چې خواړه نه ورکول کېږي. او بل دا چې دی اوریدونکي ویل چې حکومت نشته. ظاهرا خو طالبان وایي چې حکومت شته دی، فعال دی. ولې په دغسې مسایلو کې مداخله نشي کولی، یا نه کوي، یا نه غواړي؟ او دویم دا چې آیا دا د حکومتونو مسؤلیت او دنده ده چې د وګړو حقونه، هغه که ښځې، که ماشومانې، که نارینه یې، هغه ورکړي؟
دقیقا دا خو د داسې ده چې دوی هغه د هلمند هغه اساسي انځور تاسو ته در وړاندې کړل. د هلمند ولایت یعنی موږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې به داسې وي لکه چې هلمند ولایت کې ده. زه خپل د سترګو کاسه درته ووایم، د هغه صاحب لونګۍ ولوېده، زما ورور ورسره فرض مثال جنجال وکړه، د اوبو په سر جنجال شوی و په همدغه قلی بس کې. د اوبو په سر جنجال شوی و، د هغه صاحب لونګۍ لښکته ولوېده، له دیارلس کلنه نجلۍ هغه صاحب ته په دغه کې ورکړله چې موږ ته عفو وکړي، بخښه راته وکړي. هغه صاحب ده د درې شپېته څلور شپېته کالو عمر. دغسې هر یو واړه واړه انجونې قرباني دي، د ورور قرباني کېږي، د پلار قرباني کېږي، بدل کېږي په شل رقم بدبختیو ناورینو باندې. د هلمند ښځې اخته دي، بوخت دي، او څوک یې غږ هم نه اوري. دقیقا حکومت مسؤلیت لري. پخوانی حکومت چې حکومت و، چې قانون و، هغه وخت به هغوی ویله چې په لیرو پرتو سیمو کې د طالب نظام ده، موږ هلته راسترسی نه لرو چې هغوی ته حق او حقوق یې ورسوو. اوسنی نظام چې خپله هماغه طالب پر قدرت ده، هغه د دې غږ نه اوري، ورته مهم نه دی. هغه خو مرکالاري حکومت دغه خو وایي چې مونږ خو هر څه چې یو مونږ نارینه یو ښځې چې خدای پیدا کړې دي هغه چې وتلی دي وایي هغه څه خیر لیدلی دی هغه چې وتلی دي د کور څخه چې کار یې کړی دی هغه دې لا په کور کې کښېني کار دې نه کوي د درس نه یې وګرځول د کار نه یې وګرځول نو هغه چې په کور کې د هغه په حال بیا دوی چیرې ځان خبروي دا هغه څه دي چې دقیقا
خو د طالبان حکومت په لومړیو کې اغلی نیازی په لومړیو کې دی یو فرمان خپور ک پاغه کې د کندو د حقونو په زور دی ودول او د سيزن شیانو ته په بدو کې دی ورکولو اشاره شوی و او دوی کله ناکله چې په انتقادونه وشي دوی خپل دغه فرمان را مخه تکي وي موږ دی خزو دغه سملاتړم کړی دی دغه فرمان څومره عملی بڼه لري ایا که وخزه شکایت ولري په افغانستان کې محکمې ته تللی شي محکمې غاوري نه یوري داسې کوم مرجع شته دی خزو لپاره
دغه پښتنه د اندازه ته نه کوم دغه دا اوس ستاسو د راډیو لارې څخه دغه پښتنه ته نه کوم ولی هر فرمان دی تعقیبیږي او عملی کیږي دغه فرمان دی تر اوسه ولی نه د تعقیب سوی ولی عملی بڼه نه لري که عملی بڼه لري تر اوسه اسناد پیش کا وړاندې که خلکو ته اسناد چې په دغه اسناد باندې تاسو د یو ښځې حق ورته ورکړی د میراث حق دی ورته ورکړی د دې یو کونډه دي په زور د واده څخه ګرځولې ده یو وړه جلۍ دي چې اویا کلن ته واده شوې ده هغه دي دغه کړې ده را ګرځولې ده د حق نه چې محروم ده تا حق ورته ورکړی ده کوم حق دي ورکړی په کومه محکمه کې داسې یو فیصله شوې ده د یو ښځې په هکله چې هغه محرومه وه اوس خپل حق ترلاسه کړی چې څوک یې درسره ومني فرمان چې ته صادره یې فرمان دې تعقیبه یې فرمان دې هغه فرمان ده چې ودي ویل چې انجونې دې مکتب ته نه ځي مکتب ته دې پرې نه خودلې دروازې دې بندې کړلې چې ودي ویل چې پانتونو ته دې نه ځي پانتونو دروازې دې بندې کړلې چې ودي ویل چې 15,000 د معلم معاش د سیدي په بغه میاشت کې عملي کړل 15,000 د معاش ورته ورکړل معلم ته ته خبر نه یې چې هغه معلم په دا 15,000 روپۍ باندې څه وکړي کومه خوا ورسره خپل ځان سنبال کړي خپل ماشومان سنبال کړي خپل ژوند جوړ کړي کومه خوا ورسره ونیسي نو چې هر فرمان عملی بڼه لري نو دا فرمان دی ولی عملی بڼه نه لري ولی څوک نه دی لیدلی څوک شواهد د دوی دغه فرمان چې دوی عملی کړي دا فرمان یې عملي کړي که تش په نامه یو فرمان نو دغه د حقوقو لپاره د ښځو د حقوقو لپاره حکومت مسؤل ده ستر مسؤلیت د حکومت ده په دغې حیثه کې چې باید د ښځو د حقونو دپاره چې د کومو حقونو څخه دوی محروم دي هغه حق او حقوق باید ورته ورسیږي دا چې دوی سترګې پټوي هغه نو جلا خبره ده
دا اوس د ښځو د خوارځواکۍ ستونزه موږ یوازې د نړیوالو ادارو له قوله اورو چې په افغان ښځو کې خوارځواکۍ ده حتی که د طالب مشرانو نه وپوښتي دوی ګډ سره دا منینه چې له ماشومانو وروسته د خوارځواکو ښځو شمیر زیات دی راځئ که بیرته هم خپلې خبرې راټولې کړئ راته خپرونې وخت هم په خلاصېدو دی لږ تر لږه همدا یوه ستونزه باندې که وغږیږو یعنی دا د افغان ښځو د خوارځواکۍ ستونزه واقعا یوه جدي ستونزه ده شاوخوا 2,000,000 ښځې یا په خوارځواکۍ اخته دي یا خوارځواکۍ ته نږدې دي دا نړیوالې شمیرې دي چې زه یې وایم درته او 2,000,000 دغته زیات شمیر دی څه کیدلی شي
دا ما مخکې یادونه وکړله چې دا یو فاجعه ده باید مخې ونیول شي باید مخې ونیول شي نړیوال هم دلته مسؤلیت لري غاړه دې نه باسي ځکه چې افغانان هم د ملګري ملتونو د ادارې غړی ده غړیتوب لري افغانستان خلک هم انسانان دي بشر دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون باید په دې سره کې خپل مسؤلیت ادا کړي همدغسې نور نړیوال موسسات چې کوم په دې برخه کې کوم فعالیتونه لري هغوی شخصي هغه کسان چې سرمایه داران دي یا پیسه دار خلک دي یا تجاران دي هغوی هم مسؤلیت لري او دولت خپله هم مسؤلیت لري په دې برخه کې چې دغه مسؤلیت ته جدي توجه ونیسي دا به ډېره ستره ناورینې باید مخې ونیول شي
ډېره زیاته مننه کوو آغلې قمر نیازی د ښځو د حقونو په ځانګړې توګه د تعلیم او کار د برخې فعاله نفیسه دانش بله مدني فعاله وه له تاسو دواړو درنو او همدارنګه له هغه اورېدونکو نه چې زنګونه یې وهل د چا راسره خبرې وشوې د چا ونه شوې له ټولو یوه نړۍ مننه دا خپرونه په همدې ځای راټولوو تر بیا ښې چارې